السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو ډیر شمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګرو یو ته
رسمي توګه ټوکان ته مرکزي ویني دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې موږ ته داسې پارچه ولیکل شي چې مثال دا اتلس میاشتې متعدد وایي بیانې میلاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانی پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړی دی پروټیست مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی
په ایتالیا کې د جی شډلې پر سرمشري زه هم راپور خبرو د ورکو اجزانو د لټي پروګرام د نورو مسالې تر څنګ په همدې خبرونه کې راځي اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسان نیول شوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وې او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2016 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسیدلې خو کیفیت ډیر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا لری واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکې درې تنه و چې له واده والا سره یې دښمنی لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدل د داغه تعقیب روان دي چې هله د جرونی ولسي د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت لنوم څخه په بد استفاده شخصي دښمنی پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او د قضيه به تر پای پورې ان شاء الله تعقیب سي
د ښاغلی کریمی په وینا د دازو کې درې تن وژل شوي او یو شمیر نور ټپيان دي د طالبانو لراتګ ورسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یو الوتکه والو ته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګر چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزی بار شوی وو چین ته د صادرات ورسته تر دې وشول چې 13 اونۍ د طالبانو یو لوړ پوډی پلاوی په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنۍ چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکو دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې 2 کال وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 12000 ټنه زلغوزیو د لیک تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبي پچه وګټله او د بیټینګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبي ورستای اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1.45 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځیدلې دي یو امریکایي چارواکی ویلي د دغه هواد ولسمشر جو بایدن بنند د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکی چا ډاډه وکړي خاغلی بایدن په جی شل یا د شلو ستروش تمنو هوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایتالیا روم ته تللی دی دای به د جی شل غونډه په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیولو لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همدارس د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2000 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو د ترکیه حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایی ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخ ته شوي 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوي چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 121 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپل پانی پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي د منی چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږل دي. مخکې داسې راپورونه خبره سی و چې غنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولې دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولی چې غنی دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او زنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلي دي. د لړم په ما د ازادي اروپا رادیو مشال سانګي په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان تخپل ډیپلوماټان استولي څو حالت په سفارت او زنیو قونسلګریو کې کار وکړي. پر راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې حالت د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پایل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیکل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څو کلته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دي اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سره کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلی په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال راډیو خبريال ته د پوښتنه به ځواب پریښی و. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلوم وسلوالو لخوا د 100 ساعتونو لپاره برمته شوی و. خلد سیړنی دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند یې نه دی منتله. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شوی او استازو لخوا کنټرولېږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سره سره په پېښور او کراچي او کوټه کې د افغانستان څخه قونسلګری دی دغه ټول کنټرول اوس ترلاسه کړی دی. او د اسلام آباد څخه شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناسې کم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کومه کمره او باغی کې ناستی او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساسو منل په ښکارا د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان د سیمهال ځنیو سفارتونو او قونسلګریو تخپل ساجي لیږي چې لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. خو رسمي سفارونو او د بهرنیو هیوادونو له اساس سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکی، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
ومنل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلې دي. سره د دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه شسیوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې و ترافیکی پیخه کې په خټه په شوی او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
اندو یا مصابې دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنې ډېره غریب او په ډېر فکر کې، سبا کې فکر وکړو دی او نه انقلاب سره غل خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مباګاوري د پېښو نه کم چې د شپه یې پره دوی کومار کو کې
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض بده بیا د دملې په کړای کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته ور وړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به اوتلس میاشته دوایی په خوره، اوتلس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نو واسط پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې موته داسې پرچه ولې کله شي چې مثال دا اوتلس میاشته موته دا دوایی لیانه میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونی نرس نجیب بدلون وای: دوی لشپګو میاشته راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي.
څنګه ډیره خبرې شوې دي لکه د ډوډۍ څنګه او سواره شوې ده، د درملو څنګه درمل هم وسو سنسه رغلې دي، مونږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسونل چې د شپګو میاشته ماش بند شوې ده، ټول پرسونل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړل شوې.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوې چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه، چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازي مواد کې ام اس اف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې، هم نره کې دی یونیسف، هم د وش وی ډبلیو ایچ نه مونډره مننه کو چې موږ سره په درملو کې هي په نادي مرست کې هم کومه کړې ده. بل درتلن کې اندر میاشت لپاره ډېر امکانات شته چې کړه ده دوش. او بل ماش د وش وی می طرفه ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی.
کڅه هم چې وشمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو دیو اندازه ترملو او طبي مواد مرستي کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلای. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دورستوي کې افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکار انجونی د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت د ادعا نه مني چې دوی د څوک ګواښلی وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هېواده تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو له خوا ګواښل کېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لورې ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر دادی دسته بخصوص خود طول ورزشکار اینجونی تر گواخلندی دی زه پخپل ده طالبانو للوری و گواخل شوم او آن پر موک بریدو نوشول ما ته یه گواخ کری و که ده ورزشی کلا برانیزی نو تاو کورنه بده پامان که نوی
اما می بریم.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مختبیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
افغانوی ورزشکار خو نه میخواستن که از افغانستان بیرون
شي. ورزشکار اونجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه پخپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافر شوم، ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکاري نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
حیران شوم.
اغلی عارفی وای دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستان ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بیې بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لورې هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید که گویا ورزشکارا از
دا چه ورزشکاران د اسلامی امارت دا مجاهدینو لالوری گواخل که گی حقیقت نلری. طول دخپل خواهی پارشتو که فعالیت کوی مجاهدین هیچ چا تا زیان نرسوی. موگ دا افواهات او تبلیغات ردوو. موگ ترو سپده برخه که هیچ کما بیلگا نل
دیدی کرده باشه.
خو خاغلی کریمی دا روخانه نکره چه لدی ورستا با ورزشکار و انجونو تا دا تمرینونو او ورزشی سیالوی لپارا چرده ول اجازه ورکل چی. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لورې پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اورزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړې.
احساس خو د ټولو ښځینه و معلوم دی، تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او ورسره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف په درک مناله دي مخه تشکلم سیم په پریوازي ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي او د دې په تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وي. نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه موخم او ته بعد د چدي بسنګ د دې راتلونکي بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څپه کوي چې کله ورزګان یا پټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدلی یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی سه احساس مو کولی؟
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټول سو ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو. ټول تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال سو او تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوگان متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی څه وی
دروښان راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې روزګان به روښان راتلونکي لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې روزګان تاسو کوم روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څنګه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یو سطح مخته ولر شي حد اقل د غوښ سره سړي وکولای
دراتونکو لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکو پاره باندې
مکتب به څنګه سي هره هیله او امیدونه چې موږ درلودل د راتلونکو ته روښانه راتلونکو ته د یو پرمختللې روزګان ته موږ لرو چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بیسوادي د لامل دی او لامل بیسوادي ده د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي کچې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بیسواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي اجازه کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ اجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مترما خوندې راتللی اوس هم دی هم دا وایي چې بدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل عزت په دوام ورکړو او کم هلي امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنه افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا هم دا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده هم دا ایران دی نور ممالک دي هغوی هم اسلامي ملکونه دي هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا د دې اسلام او د دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو دا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو.
د اورزګان یو ښوونکی راهلا و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 101 شپېتو منډو هدف پر کړی دی. نامیبیا خپل لوبه پیل کړی ده. په لومړی اور کې دوی منډې تر اوسه کړي یو لوبغاړی سوځیدلی. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مبد غلطه مشپه او په کلان نوبت
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې و تختې کې چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسیږي مړی ژوندي ته دا غاړه راوختي خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوی وایي یاد د لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان ته پتاګ راتک کی आवाज پتورخان کی خلک سنځو سره نه دی مخ حخوا پسپین بولد کی هم ورته وضعیت دی. اسمت الله پاسپورت پلاس لتیرو دو ونه رئیسی د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورتم لرم خو یا هم دروازه نه خلاصه سوی کشنیان ماغه خواته پاته جی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص سی مشته سنتیا برابر سی.
افغانستان ته طالبانو لره تاګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملا تړل شوی و خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راته کید د ته په پام چی هغه محل د مسافر شمیر کم و خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد لاري نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم لاري د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي، خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوختی سي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مسایل داسې سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو په مخ ناسي 2 ساعت عام دي افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوې دي. د اړولې دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه باندې ځګولې، چې له دې عمل هم یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانی پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال اصرار عالم مومن پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانی پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدې شي ګرانی نور هم زیات شي. د اسلام آباد قاضی اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاوی پاکستان پېټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت د غشایان اخستې نو په ارزانه بیا بورته ملاوي دی. دا وایي که فرض کدا سي هم نشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې لوړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیا لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نکړي.
شیونه موجود دي، دغه فرض کې چینی شو، غوړی شو، ورته دا موجود دي.
انورشا په 1 اکتوبر مشال ډو ته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه ملو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو لکبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه خکوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پېټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پېټرول، دالونه او وریجی هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم د خونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل کرتا ده هغه کوي نه. چې هغه هم کې د هغه پروژه ګرانی وشي
نو کوي. اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانی قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی موږ دا شان لیدلی دی چې اپوزیشن هر وخت دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي دی پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 22 ورسه دی یعنی یو لس عرب تر 22 تر ورسه دی نو هغه ټیم چې دی دوی په دې ژغونه کوي
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د هیوا د حزب اختلاف ګوندونو او ولسو د حکومت پر ضد مظاهره پر داسې وخت پیل کړی دی چې د هیوا د شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د رواني اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپو اضافه سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 10 پیسې ته رسیدلی. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او